द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سړی مشه خدرمنو او ریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نوري نن د چهارشنبې ورځ 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه نوشروان کلندر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلوو.
په برسلز کې د نږدې اویاو هیوادونو او ادارو یوې غونډې جګړه ځپلې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کالو پورې هر کال د نږدې 3 بلیون ډالر مرستو ورکولو ژمنې کړې دي.
ملګري ملتونه وایي روان کال کې د پاکستان نه نږدې 2 لک افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي.
بیخی زیاد رش جوړوم بود او چې یو انسیار په پېښور کې اوس پری سکیډولینګ چې دی هغه شروع کړی دی.
او پاکستان یو ځل بیا د امریکې په هغه قانون اندېښنې خو دي چې تر مخه به د 11 ستمبر په پیښه کې ککړ کسان محاکمه کیدی شي. دغه قانون بهرنیو هیوادونو کې په ترهګرې ککړ ناس کسان عدالت ته راښکلی شي.
مطلب دا چې د امریکنې قانون دی خو ایکسټرا ټریټوریل د دې چې کوم دی نو نتایج دي. په دې وجه پاکستان چې کوم دی نو د دې مذمت کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل وڅواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د بلجیم سرخار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې شریک هیوادونو له افغانستان سره تر کال 2000 پورې هر کال د 3 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د دغه کانفرنس کوربتوب اروپایي ټولنه کوي چې پکې تر 70 هیوادونو برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان حکومت او حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تړون ملاتړ وکړ او په وسلوالو طالبانو یې غږ کړی چې هغوی دې هم سولې ته راستانه شي. د اروپایي ټولنې مشرانو ویلي نړۍ له افغانستان سره په مرستو ستړې نه ده. کانفرنس ته په وینا کې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې لپاره خپله ژمنه تکرار کړه او وی ویل چې په هیواد کې یې تر ډیره حده د اداري فساد هم مخنیوي شوی ده.
د امریکا فوج ویلي دي د افغانستان شمالي ایالت کندوز کې د افغان ځواکونو په مرسته کې په طالب یاغیانو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دغه سیمه کې افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په درېیم ورځ هم جګړه روانه ده. ناټو د شورو یا چهارشنبې په ورځ ویلي دي په کندوز د افغان ځواکونو کنټرول موجود دی خو د خار په ځنو سیمو کې جګړه هم کیږي. د ګولیا دوشنبې په سحر طالب یاغیانو په کندوز خار د څلورو اړخونو برید پیل کړو. افغان طالبانو یو ویډیو هم جاری کړی چې پکې امنیتي چیک پوسټو باندې د قبضې عکسونه ښودل کیږي خو آزادې سرچینې ردې تصدیق نه کوي.
د پاکستان سره په پوله پروت افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار د ملي اردو چارواکو ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په اچین ولسوالۍ کې تر سره شوي عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش 90 وسلوال وژل شوي دي او 2 مرکزونه یې هم په نښه کړای شوي دي. د ملي اردو چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړی دی. د ننګرهار د پولیس ویان ویلي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او په وژل شوو وسلو والو کې بهرني هم شامل دي. راپورونه وایي د ننګرهار په عملیاتو کې بهرني ځواکونو هم ګډون درلودو او 13 ورځې ورته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. خو د ننګرهار چارواکي په دې حکله باندې څه نه دي ویلي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې 13 ورځې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو امریکایي عسکر په چاودنې کې ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړې ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې های کمشنر دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی کال روان کال نږدې 2 لک افغانان بیرته خپل وطن ته د پاکستان نه په رضاکارانه توګه واپس شوي دي. خو افغانستان ته تلونکي اکثر افغان کډوال وای پاکستان کې پولیس زوروي او په اسانه روزګارونه هم نشي کولی. په دې وجه غوره کړو افغانستان ته بیرته لاړ شي. د یو این ای سی آر اسلام آباد کې بیان دی دنیا اسلم خان ویل دي پاکستان کې د روان کال په اول کې 2 لک افغان کډوال په ریکارډ موجود وو او اوس د غشمیره 4 لک تر کم شوې ده. چارواکي وایي په زرګونو هغه کډوال هم بیرته ستانه شوي چې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشته وو.
پاکستان امریکا کې په هغه قانون اندېښنې څرګندې کړې دي چې له لورې به یې د کال 2001 د سپتمبر 11 نیټې تر هغه بریدونو څخه اغېزمنې کورنۍ د سعودي عربستان پر ضد دوسیه کولی شي. څېړونکي وایي پاکستان په دې اندېښمنه دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ګډون د دغه ترهګر سازمان یو شمېر نور مشران په پاکستان کې وژل شوي او نیول شوي دي. اخوا په کوټه کې د څلور تنو شیعه لږکیو سره تعلق لرونکي میرمنو د وژنې په سر د هزاره ډیموکراتیک ګوند غړو احتجاجونه ترسره کړي دي او د حکومت نه یې د مجرمانو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې هکله لنډ شانتې راپور تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور.
د هزاره ډیموکراتیک پارټۍ یو شمیر وګړو د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله. د هزاره ډیموکراتیک پارټۍ رضا وکیل هزاره وایس اف امریکا د وریډیو ټلویزیون ته وویل چې حکومت و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
لیکن پرونی حمله د بلوچستان د پښتنو د هزارګان د بلوچستان د ټول قومي روایت برخلاف یو داسې ناجایز حمله وسو چې د بس په هغه برخه کې چې شزک شینی هلته د قاتلان د ننوتله هزاره شزه د پیژندو بعد یو ډیر په نازوانه طریقه د یق په قتل ورسوله.
هزاره ډیموکراتیک پارټي وی چې په تیرو شپاړس کلو کې په ځان وژونکي بریدونو، هدفي وژنو او په بمی چاودنو کې د دوی یو شمیر وګړي لمانځه تللي دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوختي تیره شپه و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د دغې پیښې د پلټنې لپاره به ګډ کمیسون پرانستل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د سلامتي کونسل پنځه مستقل غړو هیوادونو باندې غږ کړی د شام الیپو یا حلب په سانحه کې د ویټو یا خپل اختیار محدود استعمال وکړي. د بشري حقوقو هایي کمشنر زید راد حسین وای مونږ نور په الیپو د ناکامۍ توان نه لرو، نه په زرګونو ماشومان مړېدو ته پرېښودی شو.
امریکا کې د دې ترڅنګ چې د ولسمشری لپاره ټاکنې او مباحثې دوام لري، د امریکا د مرستیال ولسمشری کاندیدانو ترمنځ هم تاوده بحثونه دوام لري. تیر شپه د جمهوری پال ګوند مایک پنس او د ډیموکرات ګوند د ټیم کاین د خپلو کاندیدانو لخوا د کمپاینونو پر مهال په وړاندې کړای شوې پالیسیو باندې نیوکې کړې دي. ټیم کاین د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ باندې تور لګوي چې هغه داسې کاروبار او تجارتونه لري د کوم تعلق چې روسیې سره دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي په خبرونه کې ماور جلیل.
د مرستیال صدر لپاره د ریپابلیکن ګوند کاندید مایک پنس او د ډیموکرات ګوند ټیم کین ترمنځ بیګا شپې مباحثه شوې ده. ټیم کین د ورجینیا سینیټر دی او مایک پنس د انډیانا گورنر دی. دواړه د ځایي خلکو او پولیسو ترمنځ د تشدد کمولو او هماهنګۍ لپاره په هڅو باندې خو متفق وو، خو نورو قریبا ټولو قومي معاملو باندې دواړو ترمنځ واضح اختلاف په نظر راغی. اغلی کین د ډونلډ ټرمپ لخوا د مالیو اسناد ښکاره کولو نه ډډه کولو باندې ټکونه وکړل.
Donald Trump must give the American public his tax returns to show that he's qualified to be president.
د زیاتې کړه چې په کار د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د خپل مالی اسناد ښکاره کړي او دا وخایي چې د امریکې د صدر جوړېدو اهل دی. د دې په جواب کې اغلی پنس د ټرمپ د دفاع هڅه وکړه. دی وایي
Donald Trump has filed over 100 pages of financial disclosure, which is what the law requires.
Donald Trump یو کاروباری سړی دی. هغه یو غټ کاروبار چلوي او 13 کار کړی شوی د هغه مالی اسناد خای چې هغه شل کال وړاندې په کاروبار کې سخت وخت نه تیر شوی وو. دوانو کاندیدانو د ترهګری، ایمیګریشن، اقتصاد او روس سره اړیکو په حق لهم یو بل سره اختلاف وکړو.
د امریکا د سمندري طوفانونو ادارې چارواکي وایي په هیټي او کیوبا هیوادونو کې د میتیو په نوم سمندري طوفان د تباهۍ وروسته د امریکا شمالي سمندري جزیرو اړخ ته مخه کړې ده. د ادارې چارواکي وایي طوفان تر اوسه خطرناک دی او شدت پکې نه دی راغلی. د 125 میله یو غنټه پر رفتار سره تیز دغه طوفان بنن د امریکا سویل ختیځ ساحل فلوریډا د جزیرې سره خواته رارسي. ملګرو ملتونو ویلي هیټي کې د کال 2010 نو وروسته دا بل غټ سمندري طوفان دی.
اخوا د کولمبیا چارواکو پرون په کیوبا کې د یاغیانو د استازو سره د سولې د تړون په اړه لیده کاته کړې ده. د تیرې یکشنبې یا اتوار په ورځ د یاغیانو سره د حکومت د روغې په اړه د ناکامه شوي ټول پوښتنې یا ریفرنډم وروسته د حکومتي چارواکو او یاغیانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د کولمبیا د انقلابي قواو یاغیان به بیرته د خبرو لپاره کینی او کنه. په کیوبا کې د یاغیانو سره د لیدو وړاندې د کولمبیا ولسمشر جوان مانوئل سانتوس د سولې مخالف او پخوانی ولسمشر الوارو یوریب سره لیدلی دي.
د امریکا، فرانس او هالند درې سائنسدانانو ته د کیمستری یا کیمیایي تجرباتو کې کامیاب هلو ځلو په سر نوبل جایزې ورکړې شوې دي. جیمز فریزر سټوډارټ، جی جینز پی یاره سواش او برنارد فیرنگا ته داسې مالیکولر مشینونه ډیزاین کړي دي چې د پخوانیو مشینانو مقابله کې زر چنده نری دي او ډیر په اسانه په اعضاو کې خلیایي اهداف او پیمایش حاصلولی شي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه رادیو خبری خبرونه پیل شوله او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. ځینې راپورونه لرو په خبرونه کې چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره مالوسی دا مهال چې کوم لومړی موضوع لرو چې غواړو تاسو سره شریک کو، هغه هم بیا د بلجیم سرخار برسلز کې چې کوم د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس روان دی او په کې د اویا څخه زیات هیوادونو برخه اخیستې ده، د هغې وروستۍ تفصیلات تاسو سره شریکوو. زموږ همکار مجاهد جواد تاسو تفصیلات وړاندې کوي په خبرونه کې. ستړي مشي او په خیر اخلي.
مننه کور ودان. د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. افغان ولسمشر اشرف غني د نړۍ د اویاو هیوادونو له استازو سره ولیدل چې په هغو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم شامل و. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرنی د 28 غړو اروپایي هیوادونو په استازیتوب وویل چې دوی به هر کال افغانستان سره 1.5 میلیارډ ډالره مرسته کوي. هغې زیاته کړه چې له افغانستان سره به هر مرستندویه هیواد په خلاص لاس مرسته کوي. نوموړي دا هم وویل چې د سیمې کلیدي هیوادونو لکه چین، هندوستان او پاکستان د سه شنبې د ماښامنۍ پر مهال په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه هم په یو ګډ پلان خبرې وکړې چې اروپایي ټولنه به په دې برخه کې له یادو هیوادونو سره په راتلونکو میاشتو کې کار وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ وکړ چې د ګلبدین حکمتیار په څیر د خپل د کلونو مخالفت او تاوتریخوالي ته د پایټکې کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې روان بهیر ته ورګډ شي. د افغان ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې هوکړه لیک په 13 سپتمبر میاشت کې لاسلیک شو. د خاغلی جان کیری په وینا دا د سولې لپاره یو ښه مودول یا نمونه وه. د په روسیې او د افغانستان په ګاونډیانو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې دی رول ولوبوي. طالبانو د سپتمبر د 11 له بریډ راهیسې خپل ترهګرۍ ته دوام ورکړی چې په کندوز کې روانه جګړه یې ورستۍ لوی ده. افغانستان اوس هم په نړیوالو مرستو تکیه لري او اوس هم د مور ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. افغان ولسمشر د بروکسل د غونډې ګډونوالو ته وویل چې هیواد یې په اقتصاد، بشري حقوقو او فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی او د دغو مثبتو بدلونونو د دوام په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین وباله. هغه وویل چې افغانان سوله کولای شي، موږ به سولې ته ورسیږو. موږ یوازې رغنده سیاست ته ژمن یو، نه د ویجاړۍ او سیاست ته. د بروکسل په غونډه کې د مرسته شویو پیسو کچه له هغو مرستو څخه لږ کمه وه چې د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې یې په 2012 میلادي کال کې ژمنه شوې وه. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دغو مرستو 1/3 برخه جوړوي او جاپان ورپسې ستر بل مرستندویه هیواد دی. د افغانستان د امنیت په برخه کې د ناټو غړو هیوادونو په جولای میاشت کې د وارسا په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به خپل سرتیري ساتي او تر 2006 میلادي کال پورې یې له افغان امنیتي ځواکونو سره په کال کې د 5 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په بروکسل کې د څه کم 4 میلیارډ ډالرو د مرستې په بدل کې به افغان حکومت ژمنه کوي چې د فساد مخنیوی به کوي او په سیاست او د بشري حقوقو په برخه کې به اصلاحات راولي. د امریکا متحده ایالاتو د 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې په ډګر کې کابو د 110 میلیارډ ډالرو مرسته کړې چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې څخه د پاتې ویجاړۍ اروپا د بیا رغونې د مارشال پلان څخه ډېرې پیسې دي، خو د توقع خلاف لاسته راوړنې ترې کمې دي. د دغه کانفرنس په ترڅ کې د اروپایي ټولنې او د افغان حکومت ترمنځ په دې هم همغږي وښودل شوه چې افغانستان به له اروپا څخه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په دې برخه کې د نیول شوي پلان له مخې به ښایي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بیرته راستانه شویو کډوالو لپاره یو جلا ټرمینل هم جوړ شي. په همدې موضوع د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې دی، د بروکسل غونډې لنګدې څارلې ده. له احمد شیبر سره مو په تیر خبرونه کې یو مرکه کړې چې تاسو ته بیا خبرو.
تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې ټول مرستې نه دي اعلان شوي، او د کوم رقم ته چې تاسو اشاره وکړه دا کلنۍ مرستې دي، یعنی له 2018 تر 2020 کلونو پورې به هر کال نږدې همدومره مرسته کوي. خو کوم معلومات چې ما له مسؤولو کسانو پورې څخه تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي، هغوی وایي چې له 2018 تر 2020 میلادي کلونو پورې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره څه د پاسه 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
یعنی
بلې
تر اوسه پورې په رسمي توګه د دغه مرستو اعلان نه ده شوی او کڅنګه؟
او رسمي تر اوسه پورې په غونډه کې دوی اعلان نه دی کړی. یوازې د اروپای شورا مشر ډونالد توسک مخکې خبري کوله او هغه وویل چې اروپای ټولنه به هر کال تقریبا 1.5 میلیارد ډالر مرسته له افغانستان سره کوي، او نورو هیوادونو تر اوسه پورې رسمي مرستې نه دي اعلان کړي. او لکه څنګه چې مخکې وویل چې د پاسه 1.5 میلیارد ډالر مرستې به د افغانستان سره تر 2030 میلادي کال پورې وشي. په دې مرستو کې یوازې د لویدیځو هیوادونو او مؤسسو مرستې شامل دي، او په دې کې هغه د هندوستان په وروستیو کې چې 1 میلیارد ډالر مرسته له افغانستان سره وکړه هغه شامل نه ده، او تمه ده چې چین هم یو شمېر مرستې وکړي له افغانستان سره.
د افغانستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه هم په دغه غونډه کې وی خبرې شوې دي، نوې خبرې په دې برخه کې شوي؟
بلې، د سولې په برخه کې خبرې شوې دي، او دغه غونډه اصلا یو مهم ټکی د سولې برخه ده، ځکه چې د افغانستان په برخه کې نړیوال کانفرنسونه له تر سره لومړي کال را پدې خو تر اوسه پورې لاس نور کانفرنسونه ورته کانفرنسونه شوې دي. په هغه کې تر ډیره د افغانستان د مرستو په اړه خبرې کړي، او دلته د سولې په اړه کې د غونډې برخوالو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو ژغ وکړ چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې په څیر روغه جوړه وکړي، او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر فدریکا موګیرینی له چین، هند او پاکستان نه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره مشترک ګام واخلي. موګیرینی دا هم ویل چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر چې درېدل دی بیرته په پښو ودري او بیرته روان شي.
شبر صاحب، ورستی پښتنه دا چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د غختلتیا او یا په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په برخه کې هم په دغه غونډه کې خبرې وسولې او کڅنګه؟
د افغانستان د حکومت چارواکي لمندي چې کله دغه مرسته له افغانستان سره وشي دوی به یو لړ ستري پروژې په دې باندې پیل کړي، او په دې ارتباط باندې ولسمشر اشرف غني نن سهار د بروکسل په وخت په خپله وینا کې اشاره دې ته وکړه چې تر اوسه پورې هم یو لړ ستري پروژې دوی په افغانستان کې شروع کړي دي، او په راتلونکي کې به هم ادامه ورته ورکړي. خو د امنیتي ځواکونو مسله د دې غونډې د اجنډا جز نه ده، او د غونډې برخوالو هم دا خبره وکړه چې تقریبا 2 میاشتې مخته چې کله په پولند کې د وارسا په غونډه کې د ناتو مشر نو غونډه لرله، په هغه سرمشیزه کې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د کال تقریبا 3.4 میلیارد ډالر مرسته اعلان شو.
درنو اوریدونکو، له احمد شیبر سره مو مرکه اوریدله چې د بروکسل د غونډې په اړه و. په دغه غونډه کې له افغانستان سره څومره مرسته شوې ده، او دغه راز د سولې او په یو شمېر نور مهمو مسلو باندې د بروکسل د غونډې حال راکړ. دا چې په رښتیا هم د بروکسل غونډه د افغانستان کوم درد دوا کوي په داسې شرایطو کې چې په نړۍ کې نن سبا نور هیوادونه د خبری رسنیو په سر کې ځای لري، لکه د سوریې مسأله، د سوریې جګړې، له سوریې څخه د لکونو انسانانو کډوال کېدل، ولې بیا هم افغانستان په د نړۍ په دغه مهمو مسالو کې لا تر اوسه پورې خلکو نه ده هیر کړی او افغانستان سره مرستې کوي؟ دا مرستې به څومره افغانستان در نور هم دوا کړي، په افغانستان کې به ستونزې حل کړي، او څومره د افغانستان حکومت لاسته راوړنه ګڼل کېدای شي؟ په دې اړه په کابل کې د حقوقو سیاسي علومو له استاد پوهاند ودیر صافي سره یو لنډه مرکه مې کړې چې هغه به هم دلته سره شریکه کړو.
نړۍ کې نور بحرانونه هم زیات دي او د سوری موضوع په نړیوالو رسنیو کې تر ټولو ګرمه موضوع ده. په لکونو خلک بیکوره دي، جګړې روانې دي، ولی بیا هم افغانستان د نړیوالو مسلو په سر کې ځای لري. په بروکسل کې غونډه کیږي، له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو ژمنه کیږي. تاسو دا څنګه ارزوئ؟ د افغانستان د حکومت لپاره دا یو څومره مهمه لاسته راوړنه ده او د خپله د افغانستان لپاره څومره ګټه لري؟
د داسې وایي چې د افغانستان دپاره د بروکسل غونډه او د نړیوالو وعدې ورسره د مرستو کولو په داسې وضعیت کې چې ټول جهان قرار لري او افغانستان هم قرار لري، دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی دا په دې معنا ده چې نړۍ نه غواړي چې افغانستان د تروریستانو جاله شي او یا د تروریستانو لاسته ولویږي او یا ترستان پکې برلاس کی اوسی چې دې غزاینا هم منطقې ته د دې منطقې د آسیا کې او هم نړۍ ته بیا خطر متوجه اوسی. د همدې لپاره د افغانستان لپاره یا افغانستان سره د خپل مرسته اعلان کړې. نو اوس افغانستان لپاره دا دومره مهمه ده چې نړۍ سره دې دومره جنجالونو چېرته وجود لري نو سره مرسته کوي چې دوی خپل یو قوي ملي متحد دولت یا حکومت جوړ کړي او د دغو مرستو نه چې ورسره کېږي زره زره نه وي، هر کانګې نه وي، د وطن په نفع، د خلکو د ارامۍ دپاره او د سوکالۍ دپاره چې د هغې سره سوله هم راتلونکې ده دا مصرف کړي او ځان جوړ کړي.
پوهان صاحب، له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې تر ننه پورې یوازې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته کړې، ولې تل دا هم ویل سوي دي چې په دغه پیسو کې ډیر غبن سوی او د توقع پر خلاف څنګه چې لازمه وه هغه سې لاسته راوړنې نه لیدل کیږي؟ افغان حکومت باید د فساد نه د مخنی په برخه کې کم کوټلې ګامونه پورته کړي ترڅو د غمرستې پرختیا هم په سمه توګه مصرف شي.
هغه لومړني او مهم ګامونه چې پاتو دې د افغانستان حکومت د خپل د خلکو د سوکالۍ لپاره او د جهان د اعتماد د اصلولو او جلبولو لپاره باید ځکه دا باید وي چې دوی دا فیفتی دی حکومت څوکۍ تقسیمول باید نور پریږدي. دا ملي وعده چې په دې تامینېږي چې د یوې خوا نفر باید په غذای کې او د بل خوا ځای کې او ملت ټول بیرون پاتې، دا ملي وعده د حکومت نه ده. دوی د رښتیا یو ملي قوي حکومت چې دوی متحد خدمت ته اوسي، متحد اوسي چې رښتیا فساد نه کوو او فساد روکوو، جرې پرې کوو، آئندہ کے نہ پریدو سسٹم دے مکافات و مجازات تطبیق کی، قانون مند کی، خپل قانون رعایت کی او دے خلق و خدمت کی کہ خلق اور پسے وہ دری کی فاصلہ دے ملت دے افغانستان دے خلق و دے حکومت سرا زخت دے رچوے دا دا فاصلہ و رکھا کی دری پر کو دارے دا کی کنی نو ہم دوی لمن دی ہم دے افغانستان آیات خطر دے ہم بے نڑے پریدی دانو هرڅه چې په پیخي کې دا ټول تورونه به همدې رهبرانو وي چې دا اوس دوی لګیا دي خپلو کې تقسیم د قدرت کوي.
ډېره مننه پوهان صاحب، کور مو ودان.
مننه تاسو نه وروره، سلام علیکم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو، په برسلس کې د افغانستان سره د ژمن په اړه باندې دغه غونډه په اړه باندې حال تاسو ورېدو هم د افغانستان په اړه باندې یو بل رپورټ په د ملګرو ملتونو های کمشنر ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیره په روان کال کې ډېر راکم شوې ده. 2 لک افغان کډوال روان کال افغانستان ته واپس شوې دي. دوی په خپل شمیرو کې وایي چې د روان کال په اول کې دوی سره په ریکارډ باندې قانوني 14 لک کډوال وو، اوس دغه 14 لک پاتې شوې دي. نور تفصیل به اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
ملګرو ملتونو ادارې وینا تر مخه تر اوسه پورې 2 لک 40 زره افغان کډوال افغانستان ته په خپل خوښه تللي دي، او یوازې ستمبر په میاشت کې دا شمیره 90 زره وه، او د وخت پاکستان کې 14 لک رجسټرډ افغان کډوال پاتې شوي دي. د پاکستان حکومت دعوی کوي چې نږدې 45 لک پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم پاکستان کې موجود دي، او په دې کې اکثر له په زوره پاکستان نه وستل شوي دي. پاکستان کې د UNHCR ویان د دنیا اسلام خان وینا ده، رجسټرډ افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته لیږلو لپاره دوی ادارې دوه مرکزونه خیبر پښتونخوا او یو بلوچستان صوبه کې جوړ کړی دی. دوی هغه افغان کډوالو چې خپل په خوښه واپس تلل غواړي ورته ویلي دي چې تکلیف نه بچ کېدو لپاره دی د مرکزونو ته راتلو مخ کې د ټلیفون لزریه د وخت واخلي. دنیا اسلام خان وای،
او د ها خلک چې افغانستان ته روان دي خپل خوش او رضا باندې، د UNHCR په پاکستان کې درې ریپټریشن سنټر دي چې دوا په خیبر پښتونخوا کې دي او یو په بلوچستان بلیلی کې دي. دا هغه دلاري افغانان چې دي غرازي او UNHCR بي پروسس کوي. خو څنګه چې تاسو معلومه ده چې بيخي زیات رش جوړوم بو دوجه UNHCR په پېښور کې اوس پری سکیډولینګ چې دی هغه شروع کړی دي. یعنی هغه افغانان چې اوس افغانستان ته ستنیدل غواړي هغه ته پکار ده چې اول UNHCR سره په ټلیفون باندې رابطه وکړي، خپل ځانونه په ټلیفون باندې د چیکینګ د مخ کې رجسٹر کی، او دهغه بعده به دی راضی او بیا به UNHCR فسیلیټیټ کی. که څوک بغیر سکیډولینګ بغیر ځان رجسٹر کوونکو سیدا ریپټریشن سنټر از اخیل چم کنو ترالی، نو UNHCR به هغه سرمرسته نسی کولای.
دا پاکستان حکومت مارچ 2018 پورې وخت ورکړی دی چې ټول افغان کډوال بیرته د خپل وطن ته لاړ شي. UNHCR هم هر یو رجسٹر افغان کډوال چې واپس تلل غواړي ورته $700 اعلان کړی دی. افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته تلو کې د کال د جولای په میاشت نه توندې راغلی ده. خو راپورونه وایي چې بلوچستان صوبه کې د عمل دومره توندې سره نه دی روان، او تر اوسه پورې 11,800 رجسٹر افغان کډوال د بلوچستان صوبې نه واپس افغانستان ته تللي دي. دغه شان 40,000 د پنجاب صوبې نه واپس لیږل شوي دي. پاکستان کې ټولو نه زیات د افغان کډوال خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې میشت دي، او د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل وینا ده چې پاکستان نړۍ کې دریم هغه لوی هیواد دی چې پکې ګڼ شمېر مهاجرین موجود دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadeewaradio.com. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوردونکو د ډیور ریډیو خبرونه روانه دي. نن د شروع ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11:30 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه نوشیروان کلندر درته اول وړاندې کوم د مهمو خبرونو سره ټکی. په برسلز کې د نږدې اویاو هیوادونو او ادارو یوې غونډې جګړه ځپلې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کالو پورې هر کال د نږدې 3 ارب ډالر مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. او ملګری ملتونه وایي روان کال کې د پاکستان نه نږدې 2 لک افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
پیښې زیات را شوروم د وجه یو ان ایس آر په پېښور کې اوس پری سکیجولینګ چې دی هغه شروع کړی دي.
او پاکستان یو ځل بیا د امریکې په هغه قانون اندېښنې خودي چې تر مخه به د 11 ستمبر په پیښه کې ککړ کسان محاکمه کیدی شي. دغه قانون بارنیو هیوادونو کې په طرحه ګره ککړ ناس کسان عدالت ته راخلی شي.
مطلب دا چې د امریکنه قانون دی خو اکسترا ټریټوریل د دې چې کم دی نو نتایج دي. په دې وجه پاکستان چې کم دی نو دې مزمت کی.
اوس د خبرونو تفصیل. د بلجیم سرخار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې شریک هیوادونو له افغانستان سره تر کال 2020 پورې هر کال د 3 ارب ډالرو د مرستو ژمنې کړي. د دغه کانفرنس کوربتوب اروپایي ټولنه کوي چې پکې تر 70 زیات هیوادونه برخه اخلي. او د امریکا پوز ویلی د افغانستان شمالي ایالت کندوز کې د افغان ځواکونو په مرسته کې په طالب یاغیانو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دغه سیمه کې افغان چارواکي وای افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په درېم ورځ هم جګړه روانه ده. ناټو د شروع یا چهار شنبه په ورځ ویلي چې په کندوز کې د افغان ځواکونو کنټرول موجود دی خو د خار په ځینو سیمو کې جګړه هم کیږي. د پاکستان سره په پوله پروت د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي اردو چارواکو ویلي په 13 سریری ساعتو کې په اچین ولسوالۍ کې ترسره شو عملیاتو کې د اسلامي امارت یا داعش 96 وسلوال وژل شوي او وو مرکزونه تباه کړی شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په بیان کې ویلي 13 ورځ د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو امریکایي عسکر په 14 کې ټپي شوی او وروسته ساور کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې های کمشنر دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی روان کال نږدې 2 لک افغانان د پاکستان نه بیرته خپل وطن ته په رضاکارانه توګه واپس شوي دي. د یونیسیار اسلام آباد بیان دی دنیا اسلم خان ویل دی پاکستان کې د روان کال په اوله کې 2 سره 14 لک افغان کډوال پر ریکارډ موجود وو او د غشمیره اوس 14 لک ته راکمه شوې ده. پاکستان امریکا کې په هغه قانون اندېښنې څرګندې کړې دي چې له لوري به د کال 2001 د ستمبر د 11 نیټې تر هغه بریدونو څخه اغیزمن کورنۍ د سعودي عربستان په ضد مقدمات کولی شي. د بهرنیو چارو وزارت یوې بیانیه کې ویلي اروپا او منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو په دې قانون باندې اندېښنې ښودلې دي. او امریکا کې د امریکا کې د دې ترڅنګ چې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې او مباحثې دوام لري د امریکا د مرستیال ولسمشر کاندیدانو ترمنځ هم توده بحثونه دوام لري. تیره شپه د ریپبلیکن ګون مایک پینس او د ډیموکرات ګون ټیم کین د خپلو کاندیدانو لخوا په دا مهال وړاندې کړې شوې پالیسو باندې یو بل باندې نیوکې کړې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د سلامتي کونسل د 15 غړو هیوادونو باندې غږ کړی د شام الیپو په سانحه کې د ویټو یا خپل اختیار محدود استعمال وکړي. د بشري حقوقو کمشنر زید راد حسین وای مونږ نور په الیپو د ناکامۍ توان نه لرو نه په زرګونو ماشومان مړینو ته پرېښودی شو. او د امریکا سمندري طوفانونو ادارې چارواکي وای په هیټي او کیبا هیوادونو کې د میتیو پنوم سمندري طوفان د تباهۍ وروسته د امریکا شمالي سمندري جزیرو اړخ ته مخه کړې ده. چارواکي وای دغه طوفان د 125 میله فی غنټه پر رفتار سره روان دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل ګورو چې د نړیوالو مطبوعاتو نه کومه موضوع او چته کړې ده اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سویلی ایشیا د دوه لویو ایټمی طاقتونو هندوستان او پاکستان ترمنځ دا وخت د هیمالیا د غرونو په منځ کې د پروت کشمیر په سر د توپو د ماټرو او د ټوپکو ډزې اورېدې شي. خو دلته په واشنگټن کې د دواړو ملکونو ترمنځ په سفارتي محاذ د لاندې باندې ملمستیاګانو کولو جنگ تود دی. د دواړو ملکونو سفارتخانو په تیره نه د عالمی میډیا خبریالان د ماخام پر اوټه میلمانه کړي وو او ورته د خپل ملک قسمه قسم توامونه په وړاندې اخودی وو. نن د امریکې آنلاین خریدون کی مشهور اخبار فارن پالیسی د کشمیر په لانجه د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د پروان تاوتریخوالی یو تفصیلی رپورټ د دې خوندور سرخط لاندې چاپ کړی دی چې د کشمیر د جنگ له سببه هندوستان او پاکستان واشنگټن کې میلمستیاګانو لا زور ورکړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان د سینټ غړي سینیټر مشاهد حسین د کشمیر په باب لا د خپل وزیر اعظم میاں نواز شریف د خصوصي استازي په حیثیت واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې یو دستوري ته خپل تقریر کې کشمیر کې د هندوستان د لاسه د بشري حقونو د سنگینو خلاف ورزو ذکر کړی دی. پاکستان داوا کوي چې کشمیر کې د جولایانه راپدې خوا د هندوستان د فوج د لاسه د سلونه د زیاتو کشمیریانو د جلی کې دون علاوه 12000 کشمیریان سخت جوبل شوی هم دي. په دوی کې یو نیم سل هغه کسان هم شامل دي چې په چریدارو ټوپکو مخامخ په سترګو وشتې شوی دي او چې په ټپه ړانده شوی دي. فارن پالیسی لیکي چې هم دغه وخت د پاکستان د سفارتخانې نه درې میله لرې د هندوستان سفارتي چارواکي خپل سفارتخانه کې خبریالانو ته د حقیقت حال په بیانولو کې اخته وو. د هندوستان یو چارواکي په دغه موقع په لنډو شان الفاظو کې خبریالانو ته وی زموږ حق دی چې ترهګرو نه خپل دفاع وکړو. اخبار لیکي چې په 13 ستمبر د کشمیر په اوړي کې د 1900 هندوستاني فوجانو د قتل کېدو د واقع ورستو د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. رپورٹ زیاتی چې هندوستان او پاکستان دواړه په واشنگټن کې خپل سفارتي حلو ځلو ته ډیر اهمیت ورکوي هر کله چې دواړو رقیبو ملکونو سره د امریکې تعلقات د کړکیچن نوعیت دي. امریکې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو ورستو د پاکستان د حکومت او د فوج د خپو مضبوطولو لپاره تر اوسه پورې د اربونو ډالرو امداد ورکړی دی. خو د اسامه بن لادن په ساتلو او افغانستان او کشمیر کې د توندلارو په مرسته کولو امریکا د پاکستان نه ډیره زړه ماتې شوې ده. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي استازي مشاهد حسین سید د کشمیر د لانجې د نغو سولو په سر په امریکا سخت ټکونه کړي دي ځکه چې پاکستان ګڼي چې امریکا د کشمیر د مسلې په اوارولو کې ډیر سکولی شي. د خپل تقریر کې امریکې ته دا پیغور هم وکړو چې د سیاست دپاره یې اصول قربان کړي دي. خو مشاهد حسین سید امریکې نه د خفګان باوجود خبریالانو ته دا خبره وکړه چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د سره دا لوس کړی دی چې د بشري حقونو د نړیوالو حالاتو په بابله خپل آئنده کلیزه رپورټ کې وا کشمیر کې د بشري حقونو د خلاف ورزو ذکر ضرور کوي.
ګران اوریدونکو تاسو باید امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د امریکا کانګرس په تیر اونو کې یو داسې قانون پاس کړی دی چې د هغې تر مخه د 11 ستمبر چې کوم امریکایان ځپلي خلک دي هغې ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغې عدالتونو ته تللی شي او د سعودي عربستان د حکومت په ضد باندې مقدمات چلولی شي. پاکستان دغه قانون باندې اندېښنې ښودلې دي او وایي چې د 11 ستمبر پیښه کې کم دغه ککړ کسان چې کوم دی محاکمه کیږي به دا د چې کوم نړیوال قانون دی هغې په ضد باندې او دینه به اړیکې خرابېږي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین پر رپورټ راغوي.
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې یورپ او د منځنی ختیځ زیاتره هیوادونو هم په دغه امریکني قانون د اندېښنو سرګندونې کړې او ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره میاشت د ملل متحده عمومي غونډې ته خپل خطاب کې ټینګار کړی و چې ترهګري یو نړیوال ستونزه ده او د دې په ضد شریکې هڅې کول پکار دي، نه چې د کوم مخصوص هیوادونو نښه کولو ترس کې دغه قسمه قانون منظور کړی شي. ښکاره دي وي چې دغه قانون د 11 سپتمبر 2001 ترهګر بریدونو کې د مړو امریکني او جوبل تنانو خپلو خپلوانو ته دا حق ورکوي چې هغوی د سعودي عربستان د حکومت د ځنې عناصرو پر ضد امریکني عدالتونو کې مقدمې وچلوي. د امریکې ایوانې نمایندګان او سینټ د یاد شوي قانون منظوري ورکړې وه او دغه بل یې صدر باراک اوباما ته د لاسلیک کولو لپاره استولی وو، خو هغه د دغه بل پر ضد خپل ویټو پاور کارولی وو. ولی روستو امریکني کانګرس په متفقه توګه د ووټنګ د لارې د صدر باراک اوباما ویټو رد کړی وه او دا لومبی ځل دی چې د صدر باراک اوباما ویټو مسترد کړی شوې ده. پخوانی سفارتکار او د نړیوال چارو ماهر شفقت کاکا خیل وای دغه قانون په اصل کې د سعودي عرب خلاف دی، ولی چې په امریکا د 11 سپتمبر بریدونو کې زیاتره د سعودي عربستان شهریان ککړ وو. خو سوال دا دی چې دغه قانون پاکستان ولې اندېښمن کړی دی؟ نو نوموړی په دې حقله صدا سی وایي.
پدې کې بل کې چې کوم دی نو قانوني او سیاسي قواحتونه وي، ځکه چې کوم دی نو داسې بل چې کوم دی نو پاکستان مزمت کوي. د دې مطلب دا چې دا امریکنی قانون دی خو ایکسټرا ټریټوریل د دې چې کوم دی نو نتایج دي. په دې وجه پاکستان چې کوم دی نو دې مزمت کوي او یو بنیادي وجه لویه وجه دا چې د پاکستان د سعودي عرب تعلقات او بل دې سره به یو ډېر ډینجرس پرزیډنټ جوړ شي چې هغه امریکې ته هم نقصان رسولی شي، مثلا د عراق باره کې.
سعودي عربستان دغه امریکني قانون ته په خپل عکس العمل کې ویلي وو دغه بل اندېښمن دی د هیوادونو د خپلواکۍ او نړیوالو اصولو پر ضد دی او دا به د امریکې په شمول ګردو هیوادونو باندې منفي اغیزې ولري. که څه هم په دغه قانون باندې د سعودي عربستان د اندېښنو جواز جوړیږي، خو پاکستان یې ولې فکرمند کړی دی؟ نو د دفاعي چارو څېړنکاره ډاکټر عائشه صدیقه وایي کچری په امریکني عدالتونو کې د دغه قانون لاندې مقدمې چلی نو دا به ډېر پټ او خفیه سوالونه راپورته کړي چې د پاکستان په شان هیواد به هم جواب ونه لري.
جو کچھ پیسے پہنچائے گئے، مثلا عمر سعید شیخ کا شاید نام آتا ہے، ان لوگوں میں جنہوں نے ان جو بمبار ہیں ان میں سے کسی ایک آدھ پائلٹ کو پیسے پہنچائے تھے. اور میرے خیال میں خطرہ یہ بھی لاحق ہے کہ اگر فرض کریں کسی ایک سچویشن میں یا کسی ایک کیس میں فیصلہ خلاف ہو گیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو کیا جائے گا، ایک قدم اٹھایا جائے گا، اس میں
دا وای د 11 سپتمبر د بریدونو په حق لا ډېرې خبرې یو راز دی او دا هم ویل کیږي چې په امریکا د 11 سپتمبر بریدونو کې ککړ پایلټ ته پیسې ټکې عمر سعید شیخ رسولې وې. عمر سعید شیخ یو پاکستانی نجات برطانی وګړی دی او هغه ته د امریکني صحافي ډینیل پرل د وژنې په تور کې د پاکستان یو عدالت د مرګ سزا اورولې ده. په امریکا د 11 سپتمبر د بریدونو ډېر روستو پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنه او د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې د پاکستان څخه د یو شمیر یادو نړیوالو ترهګرو گرفتاری هم هغه علتونه دي د څه لاندې چې د دې قانون د پریکړو اطلاق پاکستان فکرمند کړی دی. او ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دغه قانون د پریکړو په نورو ملکونو کې د عملي کېدو دپاره چې د امریکې حکومت به کوم ګامونه پورته کوي هغې هم د پاکستان په شمول عرب هیوادونه یرولی دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دي 6.2.1 یا 6.1. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 6.1 باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ګران اردن کو نن په نړۍ کې د استادانو نړیوالو ورځ نمانځل کیږي او هغې ته د عقیدت او د احترام پرځونه وړاندې کیږي. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په صوبه کې په ښه کارکردګۍ باندې 240 استادانو ته نږدې 1,00,000,000 روپۍ د انعام په توګه باندې ورکړي دي. د ډیو ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه په رپورټ راکوي.
په دغه غونډه کې شریک نارینه او زنانه استادانو ته صوبایي حکومت له طرفه د ټیچرز انسینټیو پروګرام د لاندې دوی ته دغه پیسې په سکولونو کې د استادانو او د ماشومانو حاضري یقیني کولو او ښه تعلیمي کارکردګي ښودلو باندې ورکړې شوې دي. د صوبا خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ځایونو نه راغلي څو استادانو د چک وسولي نه پس ډیو ریډیو ته صدا وویل.
صابره حسین ګورمنټ ګرز های سکول ملاګن. ښه خبره دغه ده چې څوک اپریشیټ شي کنه محنت خو مونږه کوو هر وخت کوو او دا زمونږه فرض دي ځکه چې مونږه تنخواه ملاویږي. څنګه چې په کور کې خلک خپل ماشوم ته وایي دا ټافي واخله او دغه کار وکړه نو دا خو ټیک شو چې مونږه ټافي مخکې نه ملاویږي. خدا خود سے شوا چې مونږ ته پکې ملاو شي چې زه بهتر یم از یې چناو کړم زما سلیکټ کړم زه زما دغه یو کو یو حوصله افزایو شو غنا. څومره کاله هم په
نوکرای کې؟
28 کاله.
28 کاله کې چې ته مخکې داس شو
نه یو ځل مخکې ما ته بیسټ ټیچر ریوارډ ملاو شوی دی. نه 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 داسې نه اس سرټیفیکیټ په تور خو هغه هم ډیره ښه خبره.
زه ګورم انګل هایر سیکنډري سکول پنیاله شي ټیچینګ کم امانو مهناز حسن دا ډیر زیات حوصله افزای به وسی بل خبر دا چې اول خود استادان ډیر زیات بیک گراوند شه دوی شی وو هر ډیولپمنٹل پروگرام شه او سه دو پاس را ولې لګیا دی نور سچویشن ډیر شه استادان او معاشره شه یو ډیر شه رول دا اگر رول مطابق دو ډیر زیات شه اپریشیټ کای اول بدا سه وچ مش کر کر د کی خوبشا و خو لکه مش بدا سه نګلیکټډ
کی ناصر زینب گورنمنٹ شهید باقر علی خان ابراهيم زئی ضلع هنګو ډیر نایس اقدامات تي لکه انقلابی اقدامات تي ذاتی طور باندې زدا اپریشیټ کوم په شک نشته چې دوی اقدامات واقعي تعلیم دوست اقدامات تي.
د صوبا خبر پختونخوا د آزاد مانیټرینګ یونټ یو افسر کامران افریدی چې د دې پروګرام د لاندې د دغه سکولونو شمیرې راجمع کړي دی ور ریډیو ته د دې پروګرام په حق لاس دا تفصيلات راکړلو.
د کین ان انسنټیو بیسیکلی دا غره چې کوم سکول سی کوم ټاپ پرفارمینګ سکولز دی د کین ان دی تا هډ ټیچر ته 1,00,000 روپے ملاوي ګو چې نور کوم استادان دی ناغي ته 50,000 روپیز ملاوي 50,000 روپے ملاوي 13 کال 120 سکولونو خو دې زل دا سکولونو 240 شوی دی دا ټوټل 110 ملیون روپیز دی دا دی لور کی میکسیمم ټول ډیسټریټس نه دی کوریج ته دی هر یو ډیسټریټ کې یو یو دوه دوه سکولونو چې مینیمم شته دی دیکه جی دا ټول های او های سیکنډري سکولونو
ته تعلیم صوبای وزیر عاطف خان په دغه موقع ویل چې د صوبې تاریخ کې بداسي نوي شوی چې استادان لا چا داسې شاباش ورکړي وي
او اس سال په همدې ډبل کیا 11 کروڑ روپے
هم استفاده کیا چې هغه ویل چې تیر کال 2.5 کروڑ روپے او سخ کال 2 پیسې زیاتې کړې دي او 1,00,000 روپے به استادان ته ورکوي. پیسو سره سره دوی ویل چې استادان ته دوی به تربیت هم ورکوي او د بریټیش کونسل سره دوی به یو داسې د تربیتي پروګرام آغاز کوي چې 3,000 استادانو ته به دغه تربیت مکمل کولو نه پس د عالمی استادی سرټیفیکیټ هم ورکړل کیږي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
ګران اوردونکو احمدی فرقه چې په پاکستان کې د کال 1900 درې او یایم د آئین د لاندې غیر مسلم ګرځول شوی خو دوی ځان ته مسلمانان وایي. د دغه ټولنې ځوانانو په امریکا کې یو ریلی یا واک کړی دی د دې مقصد لپاره چې د نړۍ ضرورتمند خلکو لپاره فنډز او پیسې راجمع کړي. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل پر رپورټ راکوي.
13 هفته د امریکې په نیویارک ښار کې د احمدي مسلمانانو د ظلمو د انجمن د بندوبست لاندې یو جلوس اوښکې شوی و. د دې جلوس مقصد او خیراتي ادارو لا پیسې ټکی راغونډول وو کمی چې په ګرد دنیا کې ولګو تندو سره مخ خلکو سره امداد کړي. د نیویارک نه علاوه دا قسمه نور جلوسونه په واشنگتن ډي سي، لاس اینجلس، هاوسټن ټیکساس او ایلونایس کې هم وستې شوې دي. د دې جلوسونو بل مقصد د احمدي فرقې په باب له خلکو کې بیداری پیدا کول هم دي. احمدیان پاکستان کې غیر مسلم ګرځولې شوې دي او په دوی دغلته د خپلې مذهبي عقیدې په بنیاد زور زیاتې کیږي. خو احمدیان په امریکا کې د امریکنو مسلمانانو په حیث د خپل مذهب اسلام د نمائندګۍ او دفاع دپاره هر وخت هلې ځلې کوي، چرته چې نن ورځ د شر فساد او د ترهګرۍ د واقعاتو وروستو خلک د اسلام نه ویره کوي. نیویارک کې د احمدي مسلمانانو د انجمن یو عہدیدار حنان شاهد وایي، د حیرانتیا خبره خدا ده چې د کوم مذهب زیات منونکي مونږ مسلمانان نه مني. مونږ په امریکا کې د خپل عمدغه مذهب د حفاظت دپاره راوتی یو. د احمدي مسلمانانو د ظلمو د انجمن نائب صدر زیشان حمید وایي، زمونږ په دې خبره پوخ یقین دی چې د اسلام صحیح پیغام خورول ډیره اهمه ده. د زیاته کا چې د اسلام اصلي پیغام انسانیت دی او د بنینو انسان خدمت کول دي. د نیویارک په کوینز سیمه کې راجمع احمدي مسلمانانو د خپل فرقې ناره هم پورته کا او هغه دا چې هر چا سره مینه محبت پکار دی او نفرت د هیچا نه ندی کول پکار. یاد دی وی چې د احمدي فرقې بنیاد په کال 1321 نیوی کې مرزا غلام احمد اخو دی. د ده د منونکو عقیده ده چې د دوی مسیحا او خدا عقیده د اسلام او د مسلمانانو په نیز د اسلام نه اخراج دی، ځکه چې مسلمانان محمد صلی الله علیه و آله و سلم د الله اخیری پیغمبر منی.
ګران اوریدونکو، د ټیکنالوژي په مت کې مهمه پرمختیاوي روانې دي، داسې چې انټرنیټ پر ټول دنیا کې یو نوی انقلاب راوستره. د یاهو ایمیلونه چې خطونه په خلک لیږي را لیږي یو بل ته، هغې د ملیونونو یاهو ایمیلونو ته د امریکا خفیه ادارې رسیدل غواړي. دغه یو لانجه روانه ده. د دې تر څنګ ګوګل چې کومه اداره ده، هغه یو نوی سمارټ فون چې کوم دی هغه روخ کړي. د ډیو ریډیو همکار نایلا محمد نن په څو شیبې وړاندې تفصیل اخستو او اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکایي استخباراتي ایجنسی یاهو ته تیر کال درخواست کړیو او یاهو ورته اجازه ورکړیو چې په ملیونونه یاهو ایمیلز چک کړي. دا درخواست یاهو ته شوې وه. نورو کمپنیانو لکه هاټ میل او ګوګل وایي چې هغوی ته دا هیڅ قسم درخواست نه و شوې. د ګوګل سپوکس من په دې اړه باندې وایي چې موږ ته داسې هیڅ قسم درخواست نه ده شوې او تر اوسه پورې نه ده شوې، او کچري داسې درخواست را هم شي نو زموږ جواب به حتماً نه وي. یاهو ویل چې دا دغوی فرض وو چې یو اس لا سره کمپلاینټ شي، مطلب هغوی لکه د حکومت خبره ومني. د ګوګل په خبره باندې مونږ خبرې اترې کوو او زه به درته وسوم وایم. یو څو ګنټې مخکې د آیفون 7 په مقابله کې ګوګل یو نوی فون را مخامخ کړی دی چې پکسل نومیږي او پکسل اکسل د آیفون پلس په مقابله کې. قیمت یو عمره دی، زیاتره فیچرز یو قسم دي. $200 ته خبره رسیږي، خو فرق ورکې لوی څه دي. فرق ورکی یو دا دی چې وزن کې لږ معمولی غونته کې فرق دی، پکسل د آیفون نه لږ دروند دی. او دویمه خبره او ټول نه لویه خبره چې خلک ورته دی فون ته رانږدې کوي چې د دې کیمرې د پکسل کیمرا چې کومه ده، د دې ریزولوشن ډیر زیات ښه دی او د قشان ته کې دی لکه چې یو پروفیشنل کیمرا وي. د آیفون په نسبت باندې د دې کیمرا ډیره زیاته صفا ده او پروفیشنل ښکاري او ښکلی عکس اخلي. نو دا یو شی دی او دا مقابله به خلک ګوري، خپله به خلک لارشی او آیفون ترمنز او بیا د پکسل ترمنز
یو لنډه غونې خبره
کوم ګوري وو ولنه
خلکو دلچسپي او پکې دای چیرې کته سو پام کړی د سامسنګ چې کوم نوٹ 7 چې کوم فون هغه واپس شوی لري 2.5 ملیون
بالکل
دغه خلانه به چې کوم دی د ګوګل سمارټ فون څخه فائدہ واخستی
ډیر فائدہ یا خسته شو هغه دې ته هم کتا چې کله د آیفون رامخامخ شي او داغه چې کوم ویټ وګوري او داغه چې کوم فیچرز وګوري او خلکو تر مخامخ شي داغه نه بعد هغه غوښته چې دا فون رامخامخ کی او دې کې دوی لپاره د فائدہ خبره دا و چې اتفاقا دا سامسنګ فایر هازارد والا خبره هم ورکه راغلو هغه بیا زیاتره فونونه ریټریک شو مارکیټ ته نو دا ورکه دوی له فائدې لپاره راغلی او فکر نه کوم چې هغه د مخ کې نه بدا سوچ کړی وي چې سامسنګ فونونه سره به داسې چل کیږي
او هغه ورځ مې یو آرټیکل کتو د ګوګل چې کوم نیټورک لګیا دی خوريږي هغه ایس ای ای هیوادونه کې چې کوم دی هغه نیټورک په پراتلونکو کې په دې باندې ډېر زیات مضبوط وي چې هغه خپل مرکز لګیا لري هند ته انتقال وي نو دا ډېر لوی بدلون په هغه ځای کې راولي او درته د امریکا د حکومت نظر سرګندو په اداریه کې
امریکا ازبکستان کې سخت او اجتمند خلکو لا د خوراکي سامان پر رسولو کې ازبکستان سره لاس امداد کوي د ستمبر په 14 تاریخ ازبکستان کې د امریکای سفیر پامیلا سپارتلن د صحت نائب وزیر ډاکټر لزیز ټویشوف او د بین الاقوامي خیراتي ان جی اوز سوګلوم ایولاد اوشن د بورډ چیئرمین سویتلانا انام وا بین الاقوامی ترقی لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ د خوراک په مت کې د ملګرتیا د پروګرام د خوراک د نوي پیری ازبکستان ته رسیدو اعلان وکړو د ازبکستان د حکومت او د نورو ملګرو ادارو په مرسته به یو ایس ایډ په ګرد ازبکستان کې په یو ویزرا 200 اجتمند خلکو باندې یو سل 12 بی ټرکټنه خوراکي سامان تقسیموي د ازبکستان د سلورو وزارتونو نمائندگانو ازبکستان کې د امریکای د سفارتخانی د وسایلو او د پالیسۍ د ادارې نمائندگانو سره په شریکا د خوراکي مواد د امدادي پروګرام د شپږمې مرحلې اعلان وکړو دا پروګرام به د کال 2018 د جون پورې جاری وي او د دې تر مخې به ماشومانو معذورو خلکو په نری رنځ پرتو رنځورانو او اسپتالونو کې پرتو رنځورانو ته د غذاییت نه ډک خوراک ورکولی شي د موجوده پیری مالیت 3,14,000 ډالر جوړیږي دا به د یو سل یو کم څلوېښتو مقامي آبادو اوسیدونکو ته حواله کولی شي امدادي خوراکي سامان کې خشک دالونه هم شامل دي دی. دین علاوه داسې معدنیات هم پکې شته چې هغو نه صابون تیارېدی شي ساګلوم ایولاد اوشن خیراتي فاونډیشن به خوراکي مواد د عامې استوګنې د علاقو نمایندګانو ته حواله کوي او د دې د تقسیم د کار څارنه به هم کوي یو ایس ایډ د کال 1920 را په دې خوا ازبکستان ته د 350 ملیون ډالر نه د زیات مالیت امداد ورکړی دی امریکا خپل زور ملګری ملک ازبکستان سره د ازبکستان اجتمندو خلکو ته د غذاییت نه د ډک خوراک پر رسول کې په شریک په کار کولو فخر کوي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com